د سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه دولش پښنې په افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي، وړاندې د افغان ولس مشر د مرستیال ویان په وینا دا خبر لرو چې دی وایي نوې میلادي کال به د افغانستان د بریا او کال وي. له طالبانو سره مو د سولې له تازه هڅو هم خبرو، خو لومړی خبرونه له حدیث پردې څخه.
السلام علیکم. ستړي مشه د خبرونو سرټکی. د لوی درسیز مرسیال وی د افغانستان دښمنان با د خپل مشرانو په لارښوونه د 2018 کال کې هم جګړو ته دوام ورکړي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وی تر راتلونکو دریو میاشتو بعد دغه ولایت هغه دوی ولسوالۍ چې د طالبانو په ولکه کې دي بیرته ونیسي، او د چینی و دولتي شرکت په پاکستان کې د برېښنا د مزو غزولو په پروژه کې چې 1.5 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي همکاري کوي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د لوی درسیز مرسیال وایي د دښمن مشرانو پر خپلو کسانو فشار راوستی دی چې په 2018 میلادي کال کې هم جګړو ته دوام ورکړي. جنرال مراد علي مراد د یاغیانو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو د هڅو په اړه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د اسلامي جمهوریت قوتونه او زمونږ د امنیتي ځواکونو مشران د ځواکونو پر اکمالېدو او سنبالېدو د جګړې د نوي فصل لپاره بوخت دي. نن د 2018 میلادي کال وروستۍ ورځ او دغه کال جنرال مراد د افغان امنیتي ځواکونو لپاره له ګواښونو ډک کال وباله. د بدخشان ولایت چارواکي وی په پام کې لري په راتلونکو دریو میاشتو کې هغه دوی ولسوالۍ چې له یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي بیرته ونیسي. محلي چارواکو تر دې مخکې هم د وردوج او یمګان ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو د پیل خبره کړې وه. د والی مرستیال ګل محمد بیدار تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دولت وسته دغه دوه ولسوالیو د تصفیه جی دی پلان لري.
پدې ځای کې محلي قوتونه کافي اندازه دي چې کارمن طالبان پیشرفت کړي دي. په پروګرام داسې دی چې دا د ریو میاشتې کې مو کولای شو چې دا د دور سالې نور هم چې دي د طالبانو تصرف نه خلاص کوم دی باندې موږ مسلمان یو اراده لرو.
د والی مرسیال وای څرنګه چې افغان ځواکونه په نورو نامنو ولایتونو کې په پوځي مبارزه بوخت دي، د یمګان او وردوج ولسوالیو د تصفیه لپاره پیلیدونکي عملیات زکه ټکنی شوې دي. د لوګر چارواکي وای په څرخ ولسوالۍ کې پیل شوی عملیات په بریا مخته روان دي. په دې ولسوالۍ کې د عملیات څو ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر خلاف پیل شول. د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
عملیات د سره واندی موږ یې ملي امنیت ځواکونه په دې ورځ نوراج سره هغه وخت په سوي د دې چې د ورځې په جریان کې ورته سپاره کیږي هغه د نشته غوښته سره رسول د راتلو.
په څرخ ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله دولت ځل وسلوالو ته د اوختې مرګشوب لپاره راپورونه نه دي ورکړل شوي. امنیه قومندان وایي په دغه عملیاتو کې ځینې مشکوک کسان یوه اندازه وسله نیول شوي او دغه عملیات د ملي اردو په مشرۍ پر مخ روان دي. په وروستیو کې له څرخ ولسوالۍ څخه د نامنیو راپورونه ورکول کیږي. وروستۍ کورنۍ خبر د پکتیکا په یحیاخیلو ولسوالۍ کې ځایي خلکو په خپل لګښت د نجونو لپاره د یوه ښوونځي ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارله. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د شاه محمود په نوم دغه ښوونځی پوره مجهز دی.
دغه ښوونځی مکمل مجهز دی او سیمې خلکو په خپله بس پنه جوړ کړی، اته درسي خونې لري، خوشا 2 میلیونه افغانۍ په دې باندې لګښت کړی دی، په خپله په دې کې کار کړی او په دې کې ځنونه ستړي کړي. دا د دې څرګند ثبوت دی چې د پکتیکا ولسونه نور ویده نه دي، نور ویښ ولسونه دي او په دې برخه کې په خپله هم کار کوي، د دولت هم کار غواړي، له مرستندویانو هم کار غواړي.
تر دې مخکې د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې هم ځایي خلکو د یو ښوونځي په جوړونه کې 50% ونډه اخیستې وه. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په دې ولایت کې د اول وار لپاره څه باندې 50 نجونې پر یو مهال له 12 ټولګۍ څخه فارغې شوې. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د چینی و دولتی شرکت په پاکستان کې د برېښنا د مزو غزولو له پروژې سره همکاري کوي. دغه پروژه چې یو نیم میلیارد ډالر ارزښت لري په مرسته یې 4000 میگاواټه برېښنا له شمال څخه د دغه هیواد جنوب ته لیږدول کیږي. د پاکستان چارواکو پرون جمعه وویل دغه موافقه د پنجشنبې په ورځ د چین په پلازمینه پیکینګ کې د پاکستان او د چینایي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوې ده. دا په پاکستان کې د چین تر ټولو ستره پانګونه ګڼل کیږي. په پاکستان کې له څو کلونو راهیسې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده. د سویډن یوې محکمې د جمعې په ورځ 15 افغان زلمیان پر یو بل کشر افغان د جنسي تیری په تور محکوم کړل، خو محکمې د څارنوالانو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي وو د بند د سزا تر تیرولو وروسته باید دوی افغانستان ته اخراج شي. دغو افغان زلمیانو په وروستیو کې په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وه. د دغو 15 محکوم شویو کسانو له ډلې 4 تنه یې په یوه کال او درې میاشتني بند محکوم شول، خو 15 تنه چې 14 کاله عمر لري په 14 میاشتني بند محکوم شوی دی. دغه 15 افغان زلمیان هر یو د 20,000 او 20,000 امریکایي ډالرو ترمنځ د مالی جریمې په ورکړه هم محکوم شوي دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا انټرنیشنل فدریشن آف جرنالیسټ وایي په نړۍ کې په 2014 میلادي کال کې 93 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د کار پر مهال وژل شوي دي. د دې بنسټ په حواله عراق او افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړي هیوادونه دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو راغلی چې دغه شمیر د 2015 میلادي کال په پرتله کم دی. په هغه کال کې د رسنیو 112 کارکوونکي وژل شوي وو. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون په وینا د رسنیو 15 کارکوونکي په عراق، 13 په افغانستان، 11 په مکسیکو، 8 په یمن، نور په ګواتیمالا، سوریه، هند او پاکستان کې وژل شوي دي. د پولند او جرمنی سلګونو اوسیدونکو له چارواکو سره یو ځای د یو پولندي لارې چلوونکي د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه کس هغه وخت وژل شو چې د ده له لارې موټر څخه په استفادې یو حمله کوونکي تیرونی د برلین د کریسمس په یو بازار کې 12 کسان ووژل. د هغې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. په وژل شوي کې پولنډۍ لارې چلوونکی لوګاس اوربان هم شامل وو. د پولنډ ولسمشر اندري دودا د اوربان د تابوت مخې ته د ګولو ګیډي کې وښودل او هغه ته یې د درناوي مراتب پر ځای کړل. دغه مراسم د جرمني د سرحد په 15 کیلومترۍ کې نیول شوي وو. د برلین د حملې مشکوک 40 کلن انی سمیری چې په خټه تونسی دی تیرونی په ایټالیا کې د ایټالوي پولیسو په ډزو ووژل شو. او وروستی خبر چین وی پلان لري چې د 2018 کال تر اخره د آش تجارت بند کړي. له دې سره به د افریقایي فیلانو د وژلو مخه ونیول شي. د چین حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې نوي کال په ترڅ کې به د آش پر قانوني خرڅلاو بندیز ولګول شي. د چاپیریال ساتنې ډلو د پیکینګ دغه اعلان د 2018 کال یو ښه خبر ګڼلی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. نن د 2018 کال وروستۍ ورځ ده. د افغان ولسمشر مرستیال وایند وایي
2018 کال د افغانستان د بریا کال دی.
د نوی کال لره رسیدو سره د سولې هڅې هم ګړندې شوې.
د طالبانو سره هم خبره کړې ده او قطر ته ورغلي دلی مهیتونه ولري دي.
په دې خبرونه کې به واوري چې واورو د بدخشان د څلورو ختیځو ولسوالیو لارې بندې کړې دي. خو د والی مرستیال وایي
نن قرار لري چې تر ماسپښینه پورې دا لاره موږ بیرته به سره خلاصه وساتو. هلته د ماسپښینې او دوامدار ولاړې.
په خوست کې د کرکټ نوی سټیډیوم پرانستل شو، خپل سکونو زره کسان د لوبغالي بهر انتظار پات شول ځکه چې ځای نه و.
جلت ماب جمهور رئیس مونږ ته په وسم دا سټیډیوم هم جوړوي چې ټول خلک سره کې ځای شو.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر د غاښونو پر ناروغیو معلومات ترکوي. افغان حکومت وایي 2018 میلادي کال به د افغانستان لپاره د بریا او د تروریزم د ماتې کال وي. نن د 2018 میلادي کال وروستۍ ورځ ده چې د افغانستان لپاره یو له خونړیو کلونو ګڼل کیږي. صالح محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت نوی میلادي کال په داسې حال کې د خپل بریا کال بولي چې 2014 میلادي کال ورته لستونزو او لانجو ډک ګڼل کیږي. په روان میلادي کال کې چې نن یو وروستي ورځ ده، کندوز د لنډ وخت لپاره د دولت ضد وسلولو لاسته ورغی. وسلولو په هلمند او روزګان ولایتونو کې زیاتې سیمې ونیولې. په افغانستان کې داعش ډلې خپل تحرکات زیات کړل او د افغان قواوو تلفات هم زیات وه. د افغان حکومت باور ده چې راتلونکی میلادي کال به په افغانستان کې د تروریزم د ماتې او په اقتصادي ډګر کې د خصوصي پانګونې د جلب کال وي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال:
2014 کال د افغانستان د بریا کال دی. موږ به هم د تروریستانو په وړاندې باندې بریا خپلوو. دغه ترڅنګ د سیستم اصلاح او یو پراخه پانګونه شي، ډېره لویه برخه به د خصوصي سکتور وي، دا به ترلاسه کړو.
شغلی مینپال وی افغان حکومت 2015 میلادي کال د خپل بقا د کال په نامه نومولې و چې افغان حکومت هم د تروریزم په وړاندې مبارزه کوله او هم د افغان امنیتي سکتور روزنه او تمویل په دوامداره بڼه روان و. 2014 میلادي کال افغان حکومت بیا په ځنګړي ډول افغان امنیتي ځواکونو ته لستونزو ډک کال و. د ملي اردو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد هم دا خبره تاییدوي:
سال 2016
بسیار پرچالیش بود. 2014 میلادی کال افغانانو ته له خطرونو ډک کال وو. خو افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د دې ستونزو او نورو ګواښونو په وړاندې د قرباني په ورکولو سره په میړانه مبارزه وکړي او له دغو ستونزو تیر شي. افغان حکومت وی 2014 میلادي کال د منسجم دفاع کال و چې شپږو قول اردوګانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان دولت د مخالفو وسلولو پر ضد مبارزه کوله او هم حکومت پر اصلاحاتو تمرکز کړی و. د سولې په ډګر کې د یادولو وړ پرمختګ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د موافقې لاسلیک و. په 2014 میلادي کال کې که له یوې خوا ګڼ ځوانان له افغانستانه اروپایي او نورو هیوادونو ته کډوال سول، افغان حکومت وایي په همدې کال شاوخوا 1 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه سول.
په 2014 میلادي کال کې د افغانستان تر بل هر ولایت په هلمند کې جګړې زیاتې وې. وړاندې په خبرونه کې د کال په ترڅ کې د هلمند نام نیو ته کتنه کوو او په دې مطلب کې به دا هم واوري چې ولې هلمند ناکراره و. د افغانستان حکومت لکه څنګه چې مو پراپور کې واوریدل هیله مند دی چې په نوې میلادي کال کې به د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت بهتره شي. اقتصادي وده له امنیت سره غوټه شوې ده. که امنیت نه وي نو اقتصاد سمه وده نه کوي. د امنیت لپاره تیر کال یوه مهمه هڅه له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو خبرې وې چې په پاکستان کې وشوي. خو د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې په بلوچستان کې ووشل شو، د سولې خبرې هم ورسره ځنډنې شوې. د سولې لپاره د افغان حکومت ترڅنګ یو شمیر نور افغانان هڅه کوي. په دې ډله کې یو هم سید اکبر آغا دی چې د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشري یې کوله. دی له تیرو دریو کلونو راهیسې سولې ته راګرځېدلی او د خلاصون د لارې په نوم حرکت یې پیل کړی دی چې د افغانستان په ولایتونو ګرځي او قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او ځوانان له ځان سره ملګري کوي. له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ننګرهار ته د سفر هدف څه دی. نوموړي په ځواب کې وویل:
جلال آباد ته راغلی د ډیرو متکو علماره له دغو سره خبره وکړه، د هغو نظرونه مو واخیست، هغو ټولو نظر په دې موافق و چې د افغانستان دې ته ضرورت لري چې افغانستان د افغانانو په لاس باندې یا د افغانانو د لارې څخه مشکل د افغانستان حل شي. او علما دا دغه وښوله چې موږ دې ته چمتو یو چې ست سره په دې کار کې ملګری شو. موږ د حکومت سره په اول وخت کې د حکومت باندې خلکو سره دا خبره کړې ده چې موږ به طرف یو، د موږ کار چا ته خساره او تاوان نه رسی. البته خلک به په فابه دي چې هغه په افغانستان کې جوړ نه غواړي او دا د په وایسته باندې په افغانستان کې دا حالات چې اوس هغه د منولو نه دي، هغه راغلي دي، خلک به په فابه دي.
او هغه سه وسلوالو طالبانو سره هم تاسو لیدلی د خپل حرکت نه مخبر کړی دي، هغه سومره له تاسو سره موافق دي؟
د طالبانو په ډله کې خو طرف کې شاغه د مازلي یو قوي طرف دي، دا غو سره هم خبره کړې ده. وتلی یو راغلی یو قطر ته راغلی یو دلی مهیاتون ولیرلی دي خطونه ولیرلی دي حالونه مور سره کړی دي هغه تموم دا ویلی دي چې مر په افغانستان کې هغه کار غواړو چې هغه افغانان غواړي د افغانستان بې طرفه خلک او هغه خلک چې هغه په جنگ کې دی چې سره دغنی ملوث نه وي هغه خلک مر راټولو د خلکو په وسیله باندې مر د افغانستان جوړښت او د افغانستان د مشکل حل غواړو نو هغه هم په دې باندې خوښ دي چې ملت خلک البته چې هغه خلک چې هغه پاک خلک وي هغه د افغانستان جوړښت په دې باندې راشي مر د دې تر همکار یو او د هغه مخالف قبیلونه یو خو همکار هم ورسره یو
تاسو خو په سلور دې ولایتونو کې ګرځېدلی او د خلاصون د شورا اهداف هم خلکو ته روښانه کړی دي آیا په کوم ولایت کې خو تاسو ته شک په نظر نه دی کتل شوی
تر اوسه پرې اچا د شک په سترګې نه دی راته کتلی بلکې دا لا ویل دي چې مستسر ملګری
د طالبانو په خوانی چارواکي سید اکبر اخا
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د بدخشان چارواکي تمشي چنن شنبه تر ماسپښین پوري وکړای شي د څلورو ختیځو ولسوالیو لارې پرانیزي د شکاشم شیخنان واخن او سیباکو ولسوالیو لارې د درنی واورې له کبله تړل شوې دي د بدخشان د پنځو نورو ولسوالیو اوسیدونکي کندوز ولایت ته د تګ لپاره مجبور شوي د تاجکستان له لارو استفاده وکړي صالح محمد صالح د بدخشان د والی لمرستیال ګل محمد بیدار څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغو څلورو ولسوالیو لارې له کله تړل شوې
څلور ولسوالیو لاره کاشم واخان زیباکو شرمان نمیږي عموماً دغې ولسوالیو ته دوه دوه طرف ته لارې دي یو یې وردیز له لارې ده چې وردیز طالبانو خلاص کړې بنده ده او دا د غرده لاره ده چې د شهدا لپاره تېرېږي معمولاً دوامدار خلاصه ساتو موږ دا لاره پنج چندې په ورځ تر اخره پورې خلاصه وه او د پنج چندې نه او جمعې ورځې ډېره بېګرې واوره وشوه او دغه دوه ورځو لپاره لاره بنده ده او نن قرار لري چې تر ماسپښینه پورې دالاره موږ بیرته د سره خلاصه وساتو هلته د ماشینري او دوامدار ولاړې اسلام لارې بندېږي بېرته د فضن اقدام کوو
راپورونه راغلی چې د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي مجبوره سوي کندوز ته د اوښتو لپاره اول تاجکستان بیا کندوز ته داخل سي دا راپورونه څومره دقیق دي
ولسوالۍ نورې د درواز په نامه باندې دي چې د هغوی لارې هم نه میاشتو لپاره معمولا بندېږي او موږ پروژې برساتۍ د بهاري لرو تقریبا شپږ میاشتو نه تر نهه میاشتو پورې هغه لارې بندي اکثر د موږ دغه د پنځو ولسوالیو اقدامات د تاجکستان له لارې په دغه موسمونو کې ځکه چې په دغه وخت کې موږ حلقوي سړک چې موږ لس کاله مخکې په کار اچولی دی او پنځلس فیصده پاتې دی نور تقیم دی چې هغه ډېر د سړک وسلېدو سره موږ د تاجکستان نه مشکل نه حل کېږي اما د دغو څلورو ولسوالیو لپاره د وردوز نه غیر موږ بدیل لاره دغه غرده لاره ده موږ دا په دوامدار شکل سره خلاصه کوشش کوو ساتو د دې څلورو ولسوالیو لپاره ډېر مشکل نه دی چې د تاجکستان لارې نه ولاړسي د پنځو نورو د دروازو سوای د دروازو دغه د لپاره موږ اوس واخند د تاجکستان لارې نه موږ استفاده کوو د تاجکستان پر څیر کوو افغانستان کې ستاسو ویزه کې څه مشکل نشته عام خلکو سمسانی ویزه او تور ټول کې د تاجکستان لارې دي
د دغه اړو خلکو سره د مرستو د لپاره د بشري مرستو د لپاره څه پروګرام سنجول شوی دی
او موږ په دغه لوري کې د اسرائیل نشته او د حالت کې استقرار ګوډامونه لرو خیریه موسسه هم هلته کار کوي چې خدای نه خواسته طبیعي پیښې کېږي نو موږ عاجل مرستې او په تعقیب یې طویل المدت مرستې یا امدادات لپاره موږ منظم پلانونه لرو چې مشکل نه پېښېږي په هغه نورې
د بدخشان د ولی مرستیال ګل محمد بیدار هیله مندې چې د شکاشم شیخنان واخان او زیبا کول سولیو لاري چې واورو بندي کړی دي نن تر ماسپښین پوري پرانستل شي خو د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو لا اټکل سره سم شاید د بدخشان پډی روسمو کې نن هم واوره ووري شي نن د 2018 میلادي کال وروستۍ ورځ ده په دې کال کې د افغانستان تر ټولو ولایتونو هلمند ډیر ناکرار وو ډیرې جګړې پکې وشوې په 2018 کال کې د هلمند جګړو ته او د ناامنیو علتونو ته الیاس دای ځغلنده کتنه کوي
هلمند د کلون رئیس د جنگ جګړو شاهد خو د 2018 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هغه مهال د جګړو او ډلې یوز بریدونو په وتاو د سنگر بدل شو چې وسلوالو د سکوت پنت بریدونه پیل کړل د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د مرجع او نادلي ولسوالیو اړوند یو شمیر سیمو تر سکوت وروسته جګړه په خورا سرعت د لشکرګاه تر شمالي پولو او دوهمې اوزې ورسېدله. په همدې کال کې لومړی نوزاد او د 2016 میلادي کال په لومړیو کې بیا موسی کله سکوت وکړ او وسلوالو په سنګین او کجکي کې پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړ او دولتي حاکمیت یې د ولسوالیو تر ودانیو پورې محدود کړ. د 2016 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې وسلوالو د هلمند په جنوب کې پر ناوا، ګرمسیر او خانشین ولسوالیو بریدونو ته زور ورکړ. په ډیر لږ وخت کې ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د هلمند والی حیات الله حیات هغه مهال خبر ورکړ چې په یادو ولسوالیو کې 1350 امنیتي پوستې بالکل مقاومت نه وسلوالو ته پاتې شوې دي. خو دا چې افغان ځواکونو ولې د موجودو ټولو امکاناتو سره سره سیمې ونه سیاستلی، په دې اړه په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی او د دې ولایت د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان وایي د وسلوالو پلان دا و چې هلمند ته سکوت ورکړي خو بریالي نه شول.
هلمند یو عام ستراتیژیک اهمیت لري د چا دپاره، د هغه چا دپاره چې په دې سیمه کې جګړه شوله ورساتي. هم همسایګان، هم د همسایګانو څخه لږ ګوښه لري خلک، هم کېدای شي قاچاقبر، هم کېدای شي په اصطلاح باندې مخالفین، هر هغه څوک چې د هلمند جګړه په افغانستان کې جګړه او خاصتا په هلمند کې جګړه ګرمه ساتي، دا غوی د فارا ایرمن یو عام ستراتیژیک اهمیت لري. هغه خپل ټول قوت تمرکز ورکړي پر دې باندې چې دوی باید د خپل قوت استعمال کړي او په ایرمن کې د جنگ شدت او د جنگ فشار زیات کړي.
که څوم چارواکي د افغان ځواکونو د تلفاتو د کیک شمیرې نشي، خو د دفاع وزارت د مرستيال ویاند محمد رادمنش واشنگټن پوسټ ورسپانې ته د دسمبر د میاشتې پر 8مه نیټه وویل په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې په سلو کې لس زیاتوالی راغلی دی. خو هغه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 18000 وسلوال وژل شوي، 2000 نور ټپیان شوي او زرګونه طالب وسلوال او د هغو قمندانان نیول شوي دي. په هلمند کې د ملي اردو وسرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د 2016 میلادي کال په اردو کې په هلمند کې 2500 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته ده. ویل کېږي د افغان ځواکونو اکثر تلفات د هغو مینونو له امله دي چې وسلوالو په لارو کوڅو کې ځای په ځای کړي دي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي د کمزوري رهبری ترڅنګ د مرکزی حکومت بې توجهي د هلمند د جګړو د اوږدېدو او د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو باعث ول.
په دې کې شک نه و چې په هلمند کې روانه جګړه مختلف آباد او بودونه درلودل چې د هغوی ترڅنګ یو ضعیف مدیریت، سست مدیریت په هلمند کې د جستامونو سمه نسو کورابري او الته نه مدیریت د دې سبب شو چې موږ په هلمند کې ډېرې سیمې د لاسه ورکړلې او موږ لاړولو د ګړنګ غاړې ته ولوېدلو. موږ په هلمند کې په 2016 کال کې بې ساري تلفات ورکړل په دواړو اړخو کې، هم په نظامي اړخ کې هم په ملکي اړخ.
په هلمند کې د اردو او پولیسو د خیالي تشکیل مسله هم بله موضوع ده. ویل کېږي چې د دې کوم سرتیرو او خیالي تشکیل له امله اکثره وخت پوستې او سیمې تر لږ مقاومت وروسته وسلوالته پاتې کیږي. که څه هم حکومت د پولیسو د جلب جذب د بیا پیل خبر ورکوي، خو د پولیسو د ځینو سرچینو له خولې چې د دې ولایت د نږدې 1000 پولیسو څخه چې ډیرو یې دنده پرېښې ده 50% خیالي دي او په وظیفو کې وجود نه لري. اوس مهال د هلمند اوو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د اوو نورو ولسوالیو یوازې مرکزونه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي چې ځینو ته یې غځېدلې لارې هم د میاشتو راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د مشانو جرګې لغړی انار کلی هنریار سره مرکه لرو. خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼه راوړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي. اجمل تورمان دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
ارمان ملي خپلواکي ورسپانې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي د کابل ککړه هوا ناورین زیږون کده او خطرې د انتحاري حملو نه کم نه ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي خای د کابل خار د هغه اوسیدونکو شمیر چې د تنفسي ناروغیو او د ککړې هوا لوجې د زړه د دریدو له امله مړ شوي د انتحاري حملو د قربانیانو پرتله په مراتبو زیات وي. په سر مقاله کې راغلي خو له دې ناورین سره سره حکومت په دې برخه کې چندان پاملرنه نه ده کړې او یوازې په عوام غولونکو شعارونه یې بسنه کړي چې د خلکو سترګو ته خاورې شیندل دي. د سرمقاله لیکونکو په باور د چې حکومت دې برخې ته جدي پام نه کوي یو وجه دا ده چې د لوړ پوړو چارواکو کورنۍ له هیواده بهر او ماشومان له ګواښونکې ککړې هوا خوندې دي. په سرمقاله کې راغلي هغه بنسټونه چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کوي فلج دي. هیواد دولتی ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، په کابل کې هوا خورا ککړه شوې او خزلې او کثافات هم ډیر شوي چې دا د خلکو ژوند ګواښي. په مطلب کې راغلي حکومت باید په دې برخه کې ګټورې پالیسۍ جوړې او جدي اقدام وکړي او خلک هم تر خپل وسه پورې په دې برخه کې خپل همکاري ونه سپموي. په مطلب کې راغلي ګڼ لاملونه دي چې یو بل سره تړلي، د کابل او د هیواد د یو شمېر نورو ښارونو هوا یې ککړه کړې ده. دا مطلب لیکونکي لیکلي، اوس چې ژمی دی خلک باید د سوانګ د توکو د سوځولو په برخه کې ډیر پام وکړي. هغه مواد چې کم دود کوي هغه استعمال او د ډیرو دود لرونکو موادو له سوځولو ډډه وکړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې دغه موضوع د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې د کمیسیون په حواله راخیستې چې ویلي په کابل کې د چاپیریال ککړتیا تر پخوا مرګونه ده. په مطلب کې راغلي دغه کمیسیون خبرداري ورکړي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د دغه وضعیت د کنټرول لپاره هیڅ ډول ژمنه او پروګرام نه لري. په مطلب کې د یاد کمیسیون دی یو غړي عبید الله رامین په حواله راغلي چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د هوا د ککړتیا موضوع د اندېښنې وړ ده او د خلکو ژوند ګواښي.
د جمعې په ورځ په خوست کې د کرکټ نړیوال لوبغالی چې د جرمني په مرسته د 25 میلیونه افغانیو په لګښت د یو نیم کال په موده کې جوړ شوی او د نږدې 100,000 کسانو د زیاتو ظرفیت لري پرانستل شو. د خوست نړیوال لوبغالی د پرانستنې په ویاړ د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو لخوا یو دوستانه لوبه هم ترسره شوه چې لسګونه زره کسان یې لیدو ته ورغلي وو، خو نشي نیمایي کسان د ځای د تنګوالي له کبله تر اخره له لوبغالی بهر پاتې شول. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د کرکټ د ملي لوبغالي د پرانیستې او په تعقیب د کرکټ د ملي لوبغاړو ترمنځ د وی دوستانه لوبې د لیدلو لپاره د یاد ولایت د خار او ولسوالۍ خواوشا 50,000 کسان ورغلي ول. په لوبغالي کې د یو شمېر کسانو په نظر ممکن 1,500 کسان بول، خو نږدې همدومره مینهوال چې په لوبغالي کې نه زایدل تر پایه بیدیا پاتې شول. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې ګډونوالو ته د لوبغالي مشخصات وړاندې کړل. نوموړي په دې اندازه د خلکو او ځوانانو راغونډېدل بیا د دې ثبوت وباره چې خوست کې ډاډمن امن موجود دی.
دغه لوبغالی چې په 25 جریب ځمکه کې د 25 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو نیم کال په موده کې د آلمان د دولت په مالی مرسته دا چارې تکمیلې شوې. ستاسې مینه او دومره لویه راټولېدنه دا د دې رښتونه اثبات ده چې خوست د افغانستان په کچه د سولې کور ده.
د لوبغالی پرانیستې ته له کابل نه د افغان حکومت یو شمېر چارواکي او پولیسي جرګه کې د خوست او پکتیا ځینې استازي هم خوست راغلي ول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر کمال سادات له افغان ولسمشر غوښتنه وکړه چې د دې لوبغالی پراختیا ته ځانګړي توجه وکړي.
جلت ماب جمهور رئیس څومره ډېر وټونه مو ډېر کړل، موږ ته به اوس هم دا سټېډیم هم جوړوې چې ټول خلک سره کېږي شو. والله چې تاسو غاګ مې دې سټډیم غاګ مې جلت ماب جمهور رئیس ته په دی وونه کې رسولې نه وي چې مو خلک نه زیږي په دا سټډیم کې اته دوه منزله کا.
د خوست ورزشی مسؤول عزیز ملنګول لوبغالی وړوکی دی او له همدې کبله زرګونه هغه ځوانان چې سړه شپه د لوبې د تماشا په هیله سبا کړه بیرته ناهیلي خپلو کورونو ته ستانه شول.
مونږ نن ډېر زره ځوانان همداسې بنوا واستول، هغوی دلته شپې کړې په هوټلو کې، دلته شپې راغلي په یخنۍ کې شپې کړې، نن هغه ځوانان د میدان نه لاړل. مونږ غوښتنه دا ده چې ډېر زره نه خوست مو ته 50,000 ستیدوم ته جوړ کړي.
د کرکټ ملي لوبغاړی اشرف الدین اشرف وایي چې
بالکل لکه څنګه چې تاسو معلومه ده سارا سي دومره خلک چې مونږ خبر سو چې بيږي سلور بجې سارا سپاندې د خلک راغلي دي. دومره ډیر نندارچان دوی نه ډیره مننه کوو چې دوی خپل هتلان لپاره راغلي دي. مونږ واکه ډیر خوشاله مې دي په منځ کې.
د کرکټ بورډ عمومي رئیس عاطف مشال په خپل خبرو کې د کرکټ د لوبې له تماشاچیانو سره ژمنه وکړه چې د خوست لوبغالي پراختیا به په خپل کاري لمړیتوبونه کې ونیسي.
تاسو کرکټ سره مو علاقه ولیدا دا میدان تاسو ته کفایت نه کوي، دا درته لویو نن نه واده سر
خبره کوم چې د ما د اجنډا په سر کې بداوی چې دا ګراوند به د 1000 نفر لپاره ځای ولري مسؤل دی عزت ته
خوز د افغانستان د هغو سیمو څخه ده چې د کرکټ مینوال پکې بیخي ډیر دي نږدې په هر سیمه کې د ځوانانو او ماشومانو ډلې په خپلو کې په کلیو بانډو کوسو او حتی د کورونو په انګړونو کې د کرکټ لوبې کوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
خیالی جان سلطان زوی له خوست پر استولې سم سکلي کې 2014 کال د افغان دولت او افغانانو لپاره د بریا کال وو ځکه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې موافقه وشوه او پریکړه شوې ده چې بندیزونه لری شي عمران ودان لیکي د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د کلدارو 15 زریز نه چلیشي علت یې څه دی البته کوم راپورونه چې لرو پاکستان پریکړه کړې ده چې د 2 کلونو په ترڅ کې 15 زریز نوټونه له خپل هېواده ټول کړي تر دې مخکې هند زرګون له خپل هېواده ټول کړی وو او امر یې کړی وو چې زرګون نوټونه په هند کې باید ټول شي او اوس پاکستان له هغه وروسته دا پریکړه کړې ده په یو بل اوریدونکو لیکلي دي چې په 2018 کال کې به د افغانستان امنیت بهتر شي او دا د افغانستان لپاره یو شکل دی عین خبره محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سم سکه کړی لسمی بچې شو لاند خبرونه له حدیث پر دې څخه
د لوی درسیز مرسیال وای د افغانستان دښمنان به د خپل مشرانو په لارښوونه په 2018 کال کې هم جګړو ته دوام ورکړي د بدخشان سیمهیز چارواکي وای تر راتلونکو 3 میاشتو بعد دغه ولایت هغه 2 ولسوالۍ چې طالبانو په ولکه کې دي بیرته ونیسي د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې ځایي خلکو په خپل لګښت د نجونو لپاره د وخوانځي ودانۍ جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارله د چین یو دولتي شرکت په پاکستان کې د برېښنا د مزو غزولو په پروژه کې چې 1.5 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي همکاري کوي د سویډن یوې محکمې د جمعې په ورځ 15 افغان زلمیان پر یو بل کشر افغان د جنسي تیری په تور محکوم کړل او د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي په نړۍ کې د 2018 کار پر مهال 3 نوي خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي
د افغانستان د مشانو جرګې غړي انارکلی هنریار وویل هندوان او سکان په افغانستان کې له نامنیو سخت بندیش نه کړي سناتور هنریار وویل په کندوز کې د یو سک مدني فعال وشل دوی اندیشمن کړي دي او دولت باید د دې او نورو ورته پیښو جدي پلټنی وکړي له انارکلی هنریار سره زموږ همکار سفی الله ستانګزی مرکه کړي او په سر کې د کندوز د پیښو په خاطر درامنسته شو اندیشنو پښتنه ترې کړي
البته هغه پیښه چې په کندوز ولایت کې وشوه تقریبا په 2.5 میاشت کې د دویم پیښه ده چې اول پیښه په ننګرهار کې وشوه هماغه سې یو بیچاره غریبکار کس و چې د ووژل شو خو د ننګرهار د پیښې عاملین هماغه ورځ ګرفتار شول او د هغې دوسیه او عدلي او قضایي ارګانونو کې ده او بله پیښه 2.5 میاشت وروسته چې پرون وه په کندوز ولایت کې شواکان دا دواړه پیخي د دې خاطر ډیر سخت پیخي مونږه دواړه هغه کسانو چې غریبکار او عادي کسانو نه کوم دښمنۍ چا سره درلود نه کوم مسله شواکان دا چې پیخي کا د دوی لیکن د هغه پیخي چې پرون په کندوز کې وشو تر اوسه د هغه عاملین گرفتار شوي نه دي هغه تماسونه چې مونږ وزارت داخله او د کندوز امنی کمانډانی سره لرو هغه انځل کوي تر څو د دوی اصلي امنی ونیول شي یو تعداد کسان باندې هغه شک درلود لیکن هغه از د دې قضیې اصلي امنی نه و
په خپل خلک څومره دار شوي دي څومره د خپل اهل هنود او سکان په ټول افغانستان کې چلتا سره تماسونه نیسي څومره ویر لري دغه مسلې او په خو خو به دوی امن وو اوس چې دغه سي عملی پکېږي څومره ډاریږي دوی
بل شک البته کله چې یو بشر یو انسان په خپل هیواد کې امنیتی شخصی امنیت ستونزو سر مخامخ وی تا به نور اغا اوسیدون که چل تدی چه مذهبی اقلیت هم بی و اغاش آسیب پذیر هم بی اغوی ویره لدی وقتا در دویم پیخ در اول پیخ هم باشو دو دیره ویره در رو در دویم چه تکرار شو وقتا در روانی لحاظ نی بیر بعد تاسیل این دوان او سکانو بانده کره
بله
ما خوختنه دی کشفی او استخباراتی ارگانو ندارد چه داغ پیخ کشف دی او پراتلون که دی این دوان او سکانو دی امنیت او مسئولیت پکلا با جدی اقدامات شی که داس پیخ پهار ولایت که تکرار شی واقعا یو دیر لوی استونزه با او گنه شی دی مایسیت خبره دا او که دیش یو دیر منفی عقیزه ولی
بله مننه دکتر سیب که پلند رو توگه دو مسئله تا اشاره و که لمره دا چه چه فکر که وی چه علتونه بوی سیاسی علتونه دی مذهبی تبعیضونه چه موجود دی هغه بوی یا هم زینی نوری کرشته چه غواری دغه اختلافاتو تلمن وهی دا یو مسئله او فعلا د هندوانو و سکانو شمیر څومره دی آیا دا مخ په کمیدو دی په افغانستان کې که څنګه که لنډه توګه باندې وای دا
د هندوانو او سکان شمیره د مخکنه ډیره کمه شوی او اوس مهال په افغانستان کې دیارلس سوه کسه فامیل نه کسه افراد په افغانستان کې اوسېږي او دا پېښه کیدای شي اوس مختلف دلایل وي یا کیدای شي ورته ووایي مذهبي کدي یا هغه د افغانستان دښمنان چې غواړي د افغانستان د قومونو تر منځ یو فاصله ایجاد کړي او دا کیدای شي یو د هغوی لپاره یو ډېر ښه کار وي شاید دغه مسله وي خو تر اوسه پورې د دې قضیې پاکله اصلا تحقیقات جریان لري لیکن اصلي قضیه تر اوسه معلوم نه ده زه نه شم ویلی چې مخکې د مخکې نه یو څه قضاوت وکړم خو بیا هم د افغانستان دښمنان د دې په هڅه او کوشش دي چې یو فاصله د افغانستان د قومونو تر منځ ایجاد کړي
دا مرکه لانار کلی هنریار سره تیره ورځ شوې وه چې دی د پنجشنبې د ورځې پیش ته اشاره وکړه چې په کندوز کې یو سکه دکاندار او مدني فعال نرمنګ سنگ ووشل شو
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو او په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د غاښونو د ناروغي په اړه معلومات درکړي یو نړیواله مسله راخلو ځینو امریکایي سناتورانو د اوکراین د سفر پر مهال پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه وکړه د اوکراین په مرکز کیف کې د امریکا د جمهوری پال ګوند وتلي سناتور جان مکین له ازادي راډیو سره په مرکه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له هر ډول احتمالي معاملې سره مخالفت څرګند کړ تفصیل د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ په حواله له صالح محمد صالح څخه
د امریکا وتلی سناتور او د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین له دوو نورو سناتورانو سره د اوکراین په پلازمینه کیف کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر ډول احتمالي معامله شي اوسنۍ ازادي او ډیموکراسي اغیزمنه کړي دا په داسل کې د چي اوازې دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ شای له مسکو سره د اړیکو شکولو لپاره له روسیې څخه بندیزونه لري کړی شغلی مکین د هغه څه په خاطر د مسکو پوړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړه چې هغه د امریکا د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو پر مهال د ډیموکرات ګوند د سازمانونو او بنسټونو حق کول شول سوي دي شغلی مکین وویل
We can make them a lot tougher ranging from travel
موږ شدید اقدامات کولای شو څو هغه کسان او مشخص سازمانونه چې د حق کول په مسله کې شامل دي او پیژنو په کار د تر دې هم شدید اقدامات وکړو دا د امریکا پر متحده ایالاتونو او زموږ د دیموکراسي پر اساساتو حمله وه که تاسو انتخابات لمنځه وړئ په حقیقت کې تاسو دیموکراسي لمنځه وړئ د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا ټاپووزمه په خپلې خاورې پورې وتړله او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ ته ادامه ورکړه د امریکا کانګرس له دې کبله پر ماسکو ځینی بندیزونه ولګول په عین حال کې د امریکا بل جمهوری پال سناتور لینسی ګراهام وویل کانګرس به راتلونکی میلادي کال پر روسیې نور بندیزونه تصویب کړي موش په 2018 د کال کې پام کېلرو له اوسنۍ بندیزونو هاخوا نوی بندیزونه معرفي کړو دغه بندیزونه به د انرژي او بانکداري سکتور په نشکوي د روسیې د امنیت فدرال اداره او د روسیې پوځي استخبارات او د هغوی مشران به هم پنه شکوي. دغه راز د روسیې ولسمشر او هغه کسان به هم پنه شکوي چې شاوخوا ورباندې راټول دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د پنځمې پورز له امریکا د پنځه دیرشو روسی ډیپلوماټانو د وتلو امر وکړ. دغه راز یې په انټرنیټي حملو کې د لاس لرلو له کبله د روسیې پر دو استخباراتي ادارو ځینې بندیزونه ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې په ځواب کې د جمعې پورز وویل مسکو به له روسیې څخه هیڅ امریکایي ډیپلومات اخراج نه کړي. پوتین د امریکا پر حکومت تور ولګوه چې غیر مسؤلانه ډیپلوماسي خپله کړې ده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه او نیکی هیله می اومنه. ساسی د روغ صحت په هیله روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام وار رسیدلی. ز ناجیه سپایم او نن ورځ په خبرونه کې د غاښونو په ناروغیو خبرې کوو. په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر محمد قاهر یوسف زهیر سره ملم دی. ډاکټر صاحب ته هم اخر لاس ویم په خبرونه کې.
تشکر خوري. زه هم خپل نوبت تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
دوستانو د غاښونو په دغه ناروغیو یو لنډ راپور می هم چمتو کړی. په ګډه دغه راپور اورو بیا راګرځو د خبرونې پاتې برخې ته او تاسو هم بیا کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یوی سړنی خودلی هغه کسان چې په منظم ډول خپل غاښونه مینځي د زړه له حملې د ژغورلو 30% او 10% د دماغي حملې د منځتلو امکان نشته. دا سړنه د نړۍ په یو شمیر کسانو چې غاښونه منظم مینځي او هغه چې نه مینځي عملی شوه ده. د غاښونو د برخې معالج ډاکټر محمد عاطف پیمان په غاښونو د کلکو شیانو ماتول، په ناسم ډول برس وهل، نشه یي توکو کارول او یو شمیر نور مسایل د غاښونو د خرابېدو مهم عوامل یادوي.
غاښ دردونه افز سهل لحاظ نه اوسي، سخت شیانو ماتول یو عمده علت د غاښ خرابېدو ده. او همچنان ځینې وخت خلک دې ته توجه نه کوي چې خپل غاښونه په وخت ومینځي، یعنی چې په 24 ساعتو کې ضرور ده چې انسان باید کم از کم 2 واره غاښونه ومینځي او اکثرا ساعت ډیر پام ونیسي. خو بدبختانه چې موږ ځینې مشکلات لرو خپل اجتماع محیط کې چې خلک دغه ساعت سم نشي مراتولی، خصوصا د شپې لخوا د غاښ پاک ساتل ډیر مهمه خبره ده. غاښونو سره د سختو شیانو ماتول یو همدا علت ده، او پاک نه ساتل او همچنان ځینې وختونه چې یو څه مشکل غاښ ته پیدا کیږي مراجعه نه کول په وخت.
ښاغلی پیمان همدارنګ وایي یو شمیر ناروغۍ هم د غاښونو د خرابېدو لامل ګرځي.
عوامل ډیر ده، ځینې مریضیګانې شته چې عمومي مریضیګانې چې باعث د دې کیږي چې غاښونه خراب شي، لکه دیابت یا د شکر فشار چې ورته وایي، د شکر یا فشار جګ فشار ځینې وختونه باعث د دې کیږي چې غاښونه مخکې له دې نه چې هغه اصلي وخت خرابېدو ته ورسیږي دا خرابېږي. دا باید مخکې له ټولو نه باید معاینه شي او ډاکټر ته مراجعه وشي.
نوموړي وویل د امیدوارۍ پر مهال پر خپل سر درمل خوړل، تر خوراک وروسته د غاښونو نه مینځل او د قوي او کلسیم لرونکو خوراکونو نه خوړل د دغه ډول ناروغیو لامل ګرځي. د روغتي متخصصانو په وینا هر انسان باید د غاښونو یو متخصص ډاکټر ته په کال کې یو ځل ورشي، او هر څومره چې انسان د خپلو غاښونو او خولې د پاکوالي لپاره کار وکړي همره د زړه د ناروغۍ احتمال کمیږي. به هم خبرونه ته خرغلی. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د غاښونو په بیلابیلو ناروغیو غږیږو. په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر صاحب محمد قاهر یوسف زای سره ملتیا کوي. ډاکټر صاحب یوسف زای، مخکې د چوریدونکو ته ورشو، تاسو به موږ ته معلومات راکړئ چې غاښونه په څو برخو ویشل شوي او د غاښونو هغه توروالی چې په کومه برخه کې پیدا کیږي غاښ خرابېدو طرف ته ځي او کنه، سبایت وشي د مخنیوي لپاره او همدارنګه عوامل سدي مهم عوامل د غاښونو د خرابېدو مېرمنی وکي.
غاښونه خو په د اناټومي له نگاهه په دوه بخشو تقسیم شوی، یا هغه تاج د غاښ ده او یا ریښه ده.
او د استولوژي لنګانه غاخونه په درې بخښ تقسیم شوی، یو عصب د غاخ ته، بل جنټین ګرتوایو، او بلم انامل. دا چې غاخونه کله چې خراب سي یا تورواله پیدا کی، کوم قسمت تاسو ول چې باید تداوی سي؟ ټول قسمتونه د غاخ چې تورواله پیدا کیږي هغه باید ژر تر ژره یو ډاکټر ته، د غاخو ډاکټر یا متخصص ته باید لاړ سي، او د هغوی نظر باید واخلي، او د یو متخصص د نظر لاندې باید غاخونه تداوی سي.
رازو ډاکټر صاحب یوسف، دې مسلې ته چې د غاخونو د خرابېدو مهم عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
دا خو یو ملټیپل فاکتور دا، یعنی په دې معنی چې درې پایلې لري. یو د پخپل د میزبان پورې مربوط ده، او یو هم د هغه میکروبونه چې خلکې په یو خلکې په نارمل توګه اوسیږي، او بل د غاخو د آلت، یعنی په ژامې کې څه قسم غاخونه دي، یعنی نانجری لري که نه لري، سطح د غاخ څنګه ده. میکروبونه خو هماغه میکروبونه دي چې کله چې محیط ورته مساعد سي باعث دې کېږي چې غاخ ته مشکل پیدا کړي. بعضی میکروبونه دي لکه لاکتوباسیل مونږ ورته وایو، اکتینومایکوزس ورته وایو، او بل استرپتوکوکس، دغه میکروبونه دي. او بل خواږه شیان هم یو پایه د دې ده چې هغه مریضان، هغه کسان چې ډېر له خواږه شیان نه استفاده کوي، لغه خواږه شیان لکه مثلا چاکلیټ، ککاو، دا شیان نه ډېر استفاده کوي، او بیا خوله نه مینځي، یعنی برس نه کوي، دغه مریضان، هغه کسانو ته هم کېدای شي ډېر ژر توروالی د غاخ پیدا سي. او بل پخپله سطح د غاخ څنګه ده، یعنی ګیرش د مواد غذایی لري که نه لري، که امکانات دي و چې ډېر ګیرش د مواد غذایی ولري، دغه هم یو پایه کېدای شي د توروالی یا د کریس د پیدا کول.
جمعه ګل خوشوي له کابله په لیکه کې دی، د پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ که کومه پښتنه ولري.
شاپیک اور احترامات تاسو ته تقدیم دي، همدارنګ ډاکټر صاحب یوسفزی ته هم د دنیا او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. البته ما ته سوالونه پیدا شوي دي دغه مصنوعي غاخونه چې ګدي دا، یعنی ګټه لري او که نه، یو. او دوم یو بل سوال دی، که یو انسان خپل غاخونه پاک او نظیف وساتي تر څو کلنۍ پورې، دی کولی شي چې د غاخو خاوند و چې پخپل یعنی د خپل عمر تر څو کالو پورې دی کولی شي د غاخو خاوند و شي؟ او دغه د مصنوعي غاخونو په باره کې تاسو ما ته معلومات راکړئ، بالخصوص دا نوی سیستم چې وتلی دی، دا به ډېر ښه وي صاحبه، دا به ستاسو لطف او مرحمت په ډېر درناوی.
خوشحاله اوسئ خوشخوی صاحب، دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب یوسفزی ځواب کړي. له تاسې مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب محترم.
مصنوعي غاخونه خو کله چې مریضان مراجعه کوي او د غاخو کلینیک ته، مونږ مصنوعي غاخونه چې مریضانو ته ایږدو، خاص په دې خاطر چې د هغوی د هاضمي سیستم مشکل حل سي، یعنی ښه خوراک وکوي سي. او بل مصنوعي غاخونه مثلا خبرو کې ډېر رول لري چې هغه مشکل حل سي، خو خپل مشکلات هم لري. مثلا کېدای شي چې د وری التهاب ورته پیدا سي، کېدای شي د وری پړسوب ورته پیدا سي، او کېدای شي تر یو میاشت دوه میاشتو پورې پخپله مریضان ورسره مشکلات لري، یعنی شکایت کوي د مصنوعي غاخو څخه. خو بیا هم دا د یو مجبوریت کار ده، مجبور یو چې دا کار وکړو، ځکه چې د مریض د سالمې او د سالم ژوند په خاطر، یعنی چې ښه خوراک وکړي، او دغه مجبور یو چې دا مصنوعي غاخونه ورته کېږدو، نور لاره نه لرو. او بل دا چې هغه کسان چې ښه خپل غاخونه وساتي، ښه هغه اورل هایجین یا افزلسای ښه مراعت وکړي، مونږ په کلینیک کې تر شپېتو پنځه شپېتو کلو هغه کسان هم لیدلی چې غاخونه یې ښه ده، ښه صفات، مشکل هم نه لري، او ښه استفاده هم کوی سي. نو امیدوار وي چې زموږ ګران اورېدونکو ټول خپل د غاخو په ساتنه کې کوشش وکړي، ځکه چې دا یو الهي نعمت ده چې بیا نه پیدا کیږي کله چې غاخ نظر په یو میکروبی حالت یا آفات باندې استل کیږي نو په دې حالت کې په دې خاطر چې امغه د غاخ هغه وظیفه احاده سي لسره مونږ مجبور چې مستنی غاخ کیدو
بله او د غاخ په خول سمره ضرورت ده چې خلک چې غاخونه خرابېږي او زر تر زر به چې پوخ کې تر څو نور خرابېدون وژغورل شي
کله چې مونږ غاخ پوخه او په دې خاطر پوخه چې غاخ ډیر خراب شوی یعنی د کله چې مونږ روټ کانال ټراپی کوو یا یو غاخ تداوي کوو کریس یا توروالی تداوي کوو په دغه جریان کې ګورو کچیرې هغه طبیعي نسج غاخ کم شوی یا ډیر ضعیف شوی په دغه حالت کې مونږ مریضانو ته وایو چې تاسو دا غاخونه پوخ کړئ ځکه چې نور توان دی نه لري چې دا غاخ مقاومت ولري د خوراک
بل علي احمد خان له کندهار نه پلیکه کې دی مهرباني وکړئ ساسي غاو مهرباني
چې دا غاښه جوړوالې د چیسه کې
ښه مننه کوله تاسو خبرونه ووري اتمن د تاسو یوسف صاحب معلومات غاښه جوړوالې د
چیسه پې دا کې چې غاښه جوړه
پوښتنه مخسر ډیره مننه مهرباني وکړئ
د غاښو توروالې وروره د بعض غذایی مواد زیروار دیده بعض غذایی مواد سخم پیدا کیگی د تنباکو د استفاده سخه د سیگریت د استفاده سخم پیدا کیگی چه زما ایلا د تاسو نه نور او اوریدون کنه دا ده چه کوشش وکړي چې تنباکو نه نسوار نه او د سیگریت د شاین نه ځان لری وساتي
بله ډاکټر صاحب محترم یو شمیر اوریدونکو دا پوښتنه مطرح کړې و چې د غاخونو درد لپاره کومه عاجله نسخه هم شته چې ډاکټر ته لتلو وړاندې ترې ګټه واخیستل شي
کچېری خلک هغه مریضان په اطراف کې اوسي کې نو کچېری درد د غاخو ته پیدا سو کوشش دی وکړي چې د غاخو یو کلینیک ته مراجعه وکړي دا ورته ډیر ښه ده او کدا امکانات ورسره نو کېدای شي چې یو د درد دوا تنها استفاده او کی اغم تر اغه موده پوری چې د ژر تر ژر خپل ځان کلینیک ته ورسېږي ځکه چې بعضن دغه درد باعث دی کی چې هغه تسکین د درد درد ورکوي او بیا مریض هم سه د خپل غاخ او د خپل ناروغتیا په چې کې نکېږي په ان کوشش نه کوي چې دا تداوي کی فقط د من مشوره دوی ته داده چې د درد دوا نه استفاده ونی کی خو کچېری ډیر ضرورو خالی مې کولای شي چې دوی له بروفین یا پراستامول دینه صرف یو ور استفاده وکي او ځان ورسوي یو سی کلینیک ته
جمعه ګل خپلواک له هرات نه په لکه کې د خپلواک صاحب مهرباني وکړه
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جوړ خو ځان څنګه جوړ ډاکټر سلام تر سلامونه تاسو سلام
علیکم سلام علیکم
جوړ وکړ مشکانه مې د ډاکټر صاحب نه دغه د یو میاشت دوه میاشت مخکې مې خپل غاښ ډاکي هغه غاښ مې ډاکي پات هغه د اوس کلم د ویښه کړي مثلا په مادن کې خاصو یا د ورلګي خاصه نه نوتاي شي او بالا پس هغه چې دوی په درد راغلي دي مثلا دې څه رقم اوسېږي مثلا دا
درد څه قسم دا ورور غاښ چې په غاښ لګي درد پیدا کیږي یا پرسوب خنه لري یا یخو ګرم سره درد نه کوي
نه ډاکټر صاحب یو خاص درد لري هغه د ډاکټر راته دا کوم وسلای مثلا فاصله پیدا کړي را فاصله ما بین چې مثلا خاصه ماشه یا یو څه ورنه نه باسي هغه درد دی کوم ځای چې دا نه نږدې دی چې دودي یا یخ شي شي او به
محترم ورور تاسو داسې وکړي چې خپل ډاکټر صاحب مالج ته مراجعه وکړي کچیر هغه فاصله ډیر وي د دوه غاخو ترمنځ کچیر فاصله ډیر وي تاسو کوي شي چې تاسو ډاکټر صاحب کوي شي چې هغه فاصله کم کی او هغه طبيعي حالت ته ورسوي او د ما نظر تاسو ته داده چې مشوره مې داده چې تاسو د غاښه او د شین استفاده ونه کړئ صرف د ډینټل فلوس چې ورته وایي د غاخونو مخصوص تارونه دی په دواخانه کې خرڅیږي د غین استفاده وکړئ او بل دغه د ماوټ واشونو څخه استفاده وکړئ د خلومینزولو د سولوشنو څخه کنګال وکړئ پس لار ډوډۍ نه کنګال وکي او برس نه استفاده وکي. ان شاء الله هغه درد وری ده هغه ان شاء الله ورکیږي. کچیر بیا هم درد وو بیا تاسو یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي چې ایکسری درته وکي، راډیوګرافي درته وکي، عکس ونیسي چې څه مشکل ده، غاښ کې مشکل ده که وری کې ده. بعد لاغې نه انشاءالله تاسو ته لازمه تداوي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. بل اوریدونکي لرو له ننګرهار نه، مهرباني وکړئ. زما
عمر 50 پیدا او هغه مې تور شي ویډیو هو استیم له بونې کا څه کې مو خوږي دا کې اثر به خو به سره زما څه به خو به سره او دا نه پریشانی مې تر کې دا چلنو
درد ورور د شپې له خوای کده ورځ له خو
او زسه به خو به خو مې بغون نشو دا څنګه خو مې شوی نه
درد شپې له خو نه دی ورځ له خوای
او د شپې د خو نه ما یو دا ورې پاسو مو یی چې کسرې مې څنګه ځک ما زه وی کنه مې به تر کې یو خپل مې تر کې
او ورې دم پرسوب کوي تاسو ورور. وعلیکم السلام. تاسو ورور یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکئ. هغه د تاسو د غاښ راډیوګرافي نیسي، ګوري کچیرې دغه مشکل په خپله د ریښې په څوکه کې وو، یعنی د غاښ په څوکه کې وو، هغه ګوري که کوی سي نو روټ کانل تراپي مونږ ورته وایو، آر سي ټي ورته وایو، یا د اعصابو د استو تداوی ورته وایو که امکانات وو هغه به در تاسو ته وکړي. او که نو ځکه چې تاسو ورې پارسو کوي کېدای شي څو وارې دا عمل تکرار سوی وي نو کېدای شي تاسو غاښ وباسي. بیا هم تاسو یو متخصص ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ، انشاءالله لازم تداوی تاسو ته به وکړي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو واوري د غاخونو په ناروغیو غږیږو او د غاخونو د برخې متخصص ډاکټر صاحب محمد قاهر یوسف زیر سره ملتیا کوي او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر صاحب یوسف زیر، د غاخونو برس باید په سر ډول وشي تر څو غاخونه له خرابېدو وژغورل شي. خو قاهر صاحب په لیکه کې د پښتنو اخلو بیا به راځو د مسلې ته. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
بله محترم، محترم نجیب صافی خوري تاسو سلامونه وړاندې کوم. تاسو درانه معلومات او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بله ډاکټر صاحب، تاسو باندې کې دي یو خدای دې چې یو خدای پښتنو چې شاید په پاول د پروګرام کې نو مصروف هم شاګردانو سره چې دا خاصو مرز د پرسو څخه مو پیدا کیږي اسمن او بل پښتنو مې زار چې دا خاصو مرز په شین پورې مالو لري نه په کوم شین باندې انسان ته ډیر پیدا کیږي دا خاصو مرز په سره مې زار دا خو کم یا څه معلومه ده چې د شیرین یاد څه پیدا کیږي یا د بل خوړو شان څه د خاصو مرز پیدا کیږي، یعنی کچیر د خلک چې خپل سری ګولې خوري هغه د ورځې د پاره اندرته هغه درد دی وښی چې کارخشي دا درته د ورځې بعد هغه شي پر درد دی د دوه په اړه اګایي سمه شرط چې څنګه باید اګایي ورکول شي او د خلکو ته چې مقصد د خپل سری ګولې ونه خوري د ورځې د پاره پر درد چې دا کارخشي دا د درته جاجر تر پورته کیش.
محترم قاری صاحب، د من سلامونه او نیکې لې اومني. یو خو دا ده چې په غاښو کې که چیرې توروالی پیدا کیږي یا درد پیدا کیږي، هغه کسان چې خپل غاښونه په منظم ډول مینځي، یعنی حداقل په څلورویشت ساعتو کې دوه وارې مینځي، بعد له سهار چای نه او مخکې له دې نه چې ویده شي د شپې، انشاءالله د غاښ درد دومره ورته نه پیدا کیږي او غاښونه سالم پاتې کیږي. خو راغلو دې ته هغه کسان چې د دواو نه استفاده کوي یا دو ورځو درې ورځو لپاره دوا استفاده کوي، بعد له هغې نه درد ورکیږي، بیا یو ډاکټر ته نه ځي، د غاښو ډاکټر ته نه ځي، دا کسانو ته د ما مشوره دا ده چې کله چې درد د غاښ پیدا سو تاسو کوشش وکړئ. متخصصینو د غاښو متخصصین الحمدلله ستا هغوی ته مراجعه وکړئ، تاسو خپل غاښ ورته وښایي چې دا مشکل لري، انشاءالله غاښ تداوي کوي. او که چیرې دا تاسو دوا واخلئ، دوه ورځې درې ورځې په خپل سر دوا واخلئ له دواخانې نه، یا د درد یا د انټي بیوټیک واخلئ، نو دا بیا بل ورځ یو بل حالت تاسو ته پیښی چې پرسو پیدا کی او دغه دوا چې تاسو اخلي بیا دغه دوا سره مقاومت پیدا کی دا بیا تاسو دغه پروسه تداوی نورم مشکل کی نو د ما اله دا چې تاسو کوشش وکړي کچیر درد پیدا کی د غخ درد پیدا کی نو یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او دغه نظر واخلي دا بخیوی تاسو
بله عبدالستار اخونزاده په لیکه کې د مهرباني وکړي اخونزاده صاحب
السلام علیکم
دا کوچنیانو غاخونه چې ژر خرابیږي یو علت خو دا ده چې بعضی میندې د خپل د عمل په دوران کې یعنی خصوصا د اول درې میاشتې په دوران کې په دغه وخت کې دوی غذا صحیح نه اخلي یا هماغه مفید دوا چې ده هغه صحیح نه اخلي یو علت دا ده او بل علت دا ده چې عدم مراعات د افزلسهی د خوله د افزلسهی ده چې هغه ماشومان چې غاښونه ژر خرابی کی دوی داسې توجه نه لري نه دوی توجه کوي او نه د کور کې کوم دوی نه مشران دي دوی هم توجه نه کوي دا مشکل ته نو کچیر دوی په خپل غاښونو باندې توجه کوي یعنی منظم ومینځي انشاءالله دا مشکل دومره جدي مشکل نه ده او دا مشکل نه پیدا کی
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راديو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي کله افغان بي سي شرکت مشتریان یاست اته سو اته نیو شمیره ډایل کړئ خبرونه راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ